کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. هیله ده چې د ژوند چارې مو ښې وي. دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د طالبانو د حکومت ویان وایي په تصفیه عملیاتو کې 9 سړي تښتونکي، 350 غله او د داعش ډلې شپږ غړي نیولې دي. ذبیح الله مجاهد پرون په یو کانفرانس کې دا خبره وکړه. هغه وویل له درې ورځو په کابل کې او دغه راز ځینو نږدې ولایتونو کې د تلاشۍ او تصفیه عملیات پیل شوي چې هدف یې د ناقانونه وسلو او مهماتو نیول او د امنیت لا ټینګښت دی. د طالبانو د تلاشۍ د عملیاتو پر څرنګوالي او ترسراوي ځینې کلکې نیوکې هم شوي دي. په کندوز کې یوه باوري سرچینه وایي په خان آباد ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د چاودنې په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي دي. دغې سرچینې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي. ازادۍ راډیو ته وویل چاودنه پرون مازدیګر هغه وخت شوې چې ماشومانو د هوان په ناچاودې مرمۍ لوبې کولې. په پیښه کې دوه نور ماشومان ټپیان شوي هم دي. ویل شوي چې قربانیان ټول د یوې کورنۍ غړي دي. په بادغیس کې د طالبانو چارواکي وایي روان میلادي کال چې دوه میاشتې کیږي په دغه ولایت کې په شری یا سرخکان د ماشومانو د اخته کېدو 325 پیښې ثبت شوي چې له دې جملې 4 ماشومان مړه شوي. د بادغیس د روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر صفی الله خادم ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیر 2021 کال کې د شری یا سرخکان 315 مثبت پیښې ثبت شوي وې چې سږ کال یې شمېرو ته په کتو خورا زیاتوالی پکې راغلی. تر دې مخکې د بدخشان چارواکو په دې ولایت کې د دوو میاشتو په موده کې په شری ناروغۍ د 4 ماشومانو د مړینې خبر ورکړی و. تمه کېږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه پریکړې لیک د مسودې په اړه چې پر اوکراین د روسیې یرغل غندي اضطراري عمومي غونډه نن دوشنبه جوړه کړي. امنیت شورا پرون یک شنبه د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې وه. او نن پر اوکراین د روسیې د بریدونو 15مه ورځ ده. سره له دې چې پر روسیې نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي، خو لا هم د پلازمینې کیف پر سر درنې جګړې دوام راپورونه ورکول کېږي. له دغې جګړې لسګونه زره کسان بې ځایه شوي دي چې ګاونډیو هیوادونو ته یې پناه راوړې ده. لن خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. پر ښځو د طالبانو هغه بندیز غبرګونونه پارولی چې ورته یې ویلي له محرمه پرته بهر ته نشئ تلی.
ستر جفا د نجونو او د میرمنو په حق کې ده، د یولنی تبعیض دی.
د ډول بندیزونو ته نړیوال په کومه سترګه ګوري او عملي کول یې څه ستونزې زیږوي؟ د چارو د کتونکي نظر پرې را اخلو. طالبان وایي کور په کور تلاشۍ کې ښې لاسته راوړنې لري.
تلاشۍ په ډیر احتیاط روانه ده. خزینه پولیس هم پکې استخدام شوي دي،
خو پر دې تلاشیو هم پراخې نیوکې شوي. د روسیې او اوکراین د شخړې وروستی حال هم درکوو. او دا هم اوري چې د اوکراین له عدسې ښار نه افغانان هم پوتو دي.
حالات خو بس دغه حالت دی چې 10 کیلومتره پیاده مزل دی. نور به موږ ورته پیاده مزل کوو. توکل په خدای چې څه کیږي.
دویمه نیمایي 25 دقیقې اونیز بحث ته ځانګړې شوې. د اوکراین جګړه او پر افغانستان اغیز پکې څېړل کیږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبری ټولګې د سار موضوع دا ده چې د بشري حقوقو د سار سازمان د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې په اړه غبرګون ښیي چې پریکړې کړې ښځې له شرعي محرم او عام خلک له عذر پرته بهرنیو هیوادونو ته سفر نشي کولی. د دې سازمان یو غړي ماهر مومند ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو دا کار د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقوقو لپاره د تعریف شویو بنسټیزو حقونو او اصولو سره ښکاره ټکر دی. هاخوا د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم دا پریکړه جنسیتي تبعیض بولي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د افغان جون او ښځو پر وړاندې د طالبانو لخوا مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو ته اندېښنې او غبرګونونه. د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې افغان ښځې له دې وروسته نشي کولی له شرعي محرم پرته له افغانستانه بهر نورو هیوادونو ته سفر وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون یوې خبري غونډې ته خبرو کې له افغانستانه د افغانانو د وتو په اړه هم نسبتا توند غبرګون وښود. هغه وویل هغه افغانان چې له کوم عذر پرته غواړي بهرنیو هیوادونو ته سفر وکړي مخه به یې ونیول شي. خو اوس د بشري حقونو د څار سازمان وایي د طالبانو دا پریکړه د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقونو په برخه کې د تعریف شویو 150 بنسټیزو حقونو او اصولو د 14 اصل سره ټکر کړه. د دې سازمان غړي ماهر مومند ازادي راډیو ته وویل دا اصل وایي هر کس په آزادانه توګه د خپل هیواد دننه او بهر د سفر حق لري.
امید چې طالبان د نوې نړۍ د دنیا د اصول سره برابر شي او خلکو ته د باثباته ژوند شرایط مساعد کی او د خلکو هغه ازادیانې چې دي دغه محدود نه کړي.
په ورته وخت کې د خوځو د حقونو یو شمیر فعالانې د طالبانو دا پریکړه د خوځو او نجونو پر وړاندې تبعیضي چلند بولي. د خوځو د حقونو فعاله شینکی کډو خیل:
ستراب جفا د نجونو او د مېرمنو په حق کې ده، د یولنی تبعیض دی. امیدوار یم چې دوی د محرم فلسفه باندې او د بغه ضرورت په مغه وخت کې چې حتمی و پوه شي.
د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم د طالبانو د دې پریکړې په غبرګون کې په خپل ټویټر باندې لیکلي: خزی لدی عمله چې خزی نړۍ تراغلی د طالبانو د لیدلوري پر بنسټ د خپل لومړنۍ حقونو لکه سفر او تګ راتک څخه محروم دي. د دې پریکړې وړاندې هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خزو لپاره د توصیو په نوم یو شمیر اصول وضع کړي، هغه چې اجازه نه ورکوي یو خزه یا انجلۍ له سلویخ کیلومتر زیات واټن کې په یوازې ځان سفر وکړي. هغه مهال د بشري حقونو د څار سازمان د خود څانګې مسؤل هیدربار د طالبانو د حکومت دا پریکړه د خوځو او نجونو د زندانی کولو په معنی بللې و، خو طالبان له دې ټولو سره سره بیا وایي د خوځو حقونو ته په شرعي چوکاټ کې ژمن دي، خو دوی له دې چوکاټ هیڅ ډول تعریف نه وړاندې کوي.
و موریدل چې د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې په اړه خبرګون ښیي چې پریکړې کړې ښځې له شرعي محرم او عام خلک له عذر پرته بهرنیو هیوادونو ته سفر نشي کولی. د طالبانو او نړۍ پر تعاملاتو دا ډول بندیزونه څه اغیز کولای شي او په ټوله کې دا بندیزونه په څه معنا کېدای شي؟ د تحلیل لپاره یې د سولې انسټیټیوټ مشر او د چارو کتونکی یاسر احمدزی استډیو ته وصل دی. احمدزی صاحب، ستړي مشي، تاسو هم له پرون راهیسې حتما د دغو بندیزونو په اړه اورېدلي، څه فکر کوئ د بندیزونو انګیزه او اغیز څه کېدلی شي؟
متاسف نه نن سبا ټول هغه خبرونه اورو وینو چې افغانستان قدم په قدم د نړۍ له کاروانه څخه لرې کوي او موږ قدم په قدم نور هم د جهل او ناپوهۍ خواته متاسفانه راکاږي. له طالبانو څخه په دغه عصر کې او په دغه حساس حاله کې توقع دا ده چې حداقل هغه پول، هغه فاصله چې ایجاده شوې په یو پول بدل شي او د خلکو اعتماد او اعتبار د خلکو دوی باندې لږ زیات شي، چې متاسفانه په هغه دغسې قدم اخیستلو باندې دوی نور هم د خلکو تنفر له ځانه سره زیاتوي. دغه قدم، دغسې یو تصمیم نیول په دې معنا دی چې سره له دې چې د نړیوالو ستنډردونو چې د نړۍ د ټولو وګړو لپاره هغه ټاکلي دي چې هغه یو ان ملینیم ګولز دي او همدارنګه یو ان سسټینبل ډیولپمنټ ګولز دي چې هغه د څو کلونو لپاره، یعنی ملګرو ملتونه ځان لپاره اجنډاګانې لري چې هغه د ټولې نړۍ لپاره باید څوک چې د ملګرو ملتونو عضویت لري هغه باید په ځان باندې عملي کړي. نو دا په دې معنی ده چې طالبان او اوسنۍ نظام ځان د ملګرو ملتونو یا د نړۍ یو برخه ځان نه بولي، چې دا هم کاملا اشتباه موضوع ده او یې قبول نه ولي نه عملي کوي.
که چیرته دغه مطلق تګلار عملي کیږي، مثلا له هوایي ډګرونو هغه میرمنې چې محرم نه لري اجازه نه ورکول کیږي چې ولاړ سي او یا هم بدون عذر نه یو څوک نسی کولای بهر ته سفر وکړي، د عذرم تر اوسه ډیر فکر کوم تشریح شوی یا مشخص شوی نه دی، عملی کولی څه ستونزې زیږولی سي؟
اول خو ګوري مخکې لدې چې عملی کولو ته لړ شو، ډیرای د سیخځې په افغانستان کې شته چې دغه بدبخته جنگونو لاته چې د طالبانو لوري ول کده د مجاهدینو لوري ول کده د امریکایانو لوري مړه شول. ډیرای دغه سه میګمن شته چې خواندان شهیدان سوي دي یا زامن، یعنی د سیخځې شته چې څوک نه لري، داسې نجونې هم شته چې پلار یې نسته، ورور نه لري. بالاخره په دغسې یو مجبور حالت کې دا څه وکړي، دغه استثناءات باید تشریح شي چې دوی څه وکړي. داسې ښځې شته چې خاوند په یو بهرني هیواد کې ژوند کوي او بالاخره اړتیا ده دی چې باید هلته ولاړ شي، نو په دغسې حالاتو کې دا حالات باید دوی ټول تشریح کړي. دا کاملا امکان پذیره موضوع نه ده. او له بل خوا نه نړۍ فکر نه کوم چې حتی هغه نږدې هیواد چې دوی پالون کې دی چې پاکستان دی، هغه هم د نړۍ له شرمه شاید خپل غږ پورته کړي چې دا قابل د قبول نه دی. ځکه ما تاسو ته مخکې ویلي چې د نړیوالو ستانډرډونو په اساس دا کاملا خلاف د دغه دوو موضوعاتو دی چې په یو موضوع کې کاملا مثلا یو تعداد نجونې دي چې د تحصیل لپاره زمینه ورته برابرېږي چې ولاړ شي. نو دا په دې معنا چې دلته د دغه عنصر خلاف تمام شو چې هلته ویلي دي چې تعلیم ته حق لري، په بل ځای کې چې د سفر کولو حق ټولو ته ورکولی د هغه خلاف تمامېږي. په بل اړخ کې وګورو دا کاملا یو جنسي تبعیض دی چې نارینه کولی شي اما نجونې نشي کولی.
ډېره مننه. د سولې انسټیټیوټ مشر او د چارو کتونکو یاسر احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
طالبان وای چې په کابل او څنګلورو ولایتونو کې د کور په کور تلاشی چارې خیره واني دي او وای چې په دې تلاشیو کې د پام وړ لاسترولنې هم درلودلې دي. خود دغه تلاشیو پر څرنګوالي هم پراخ نیوکه شوی. اروپای ټولنه هم په کابل کې پر کور په کور تلاشیو سخت انتقادونه کړي. تفصیل یې له سفیر ولستان ځاور.
په افغانستان کې د اروپای ټولنه سفیر او د استازولې مشر وون برانت ویلي کور په کور تلاشی باید سمدستي ودرېږي. هغه په دې تړاو پرون ناوخته یو ټویټ کړی دی. د سفیر برانت په ټویټري بیان کې راغلی چې د ویری خبرول د کورونو تلاشی د خلکو نیول او مختلفو قومونو د خلکو او خزو په وړاندې تاوتریخواله جنایت دی او باید سمدستی ودرېږي. سفیر برانت طالبانو ته ویلي چې د پوتین د جګړې سربېره موږ تاسو څارو. د پوتین له جګړې د سفیر برانت منظور پر اوکراین د روسیې یرغل دی چې له څو ورځو یې د نړۍ نظر ورجلب کړی دی. د کابل ښار ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې د طالبانو ځواکونه ځینو کورونو ته بې اجازې ورننوځي او د کور توکي ورګډوډوي. ځینو نورو کابل ښاریانو بیا د دغو عملیاتو ننګه کړې او د امنیت لپاره یې مهمه بللې. په خپله طالبان وایي د عملیات بریالي دي او هدف یې د امنیت لا ټینګښت دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یک شنبه په یو کانفرنس کې وویل
د کابل ښاریانو ته اطمینان ورکوو چې دا عملیات د خلکو د عام ولس په ضد نه دي او د هیچا په وړاندې باندې هم کوم بد نیت نه لري، بلکې صرف هغه څوک چې اختطاف چي ده غل ده چې هغه زموږ ټولنې ته بې ثباتي راولي، بې امني پېښوي، د خلکو ژوند په خطر کې غورځي، د هغو په وړاندې باندې عملیات دي. نو ښاریان دې هم مطمئن اوسېږي. تلاشي په ډېر احتیاط روانه ده. خزینه پولیس هم پکې استخدام شوي دي. د کورونو تلاشي په برخه کې هغوی همکاري کوي.
د مجاهد د څرګندونو په اساس د نیول شوو سپکو او درنو وسلو شمېر شاوخوا 400 میلو ته رسیږي. په دې سربېره ذبیح الله مجاهد په خبره نه سړي تختونکي 350 غلا او د داعش ډلې شپږ غړي هم نیول شوې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو اوس هم درته یو بل مطلب درو. هغه دا چې د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاري له شپږ میاشتې بهر اوسېدو وروسته بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې ده. هغه وایي چې هیواد ته په دې هدف تللی چې افغانو میرمنو ته عملا د خدمت جوګه شي. تفصیل په دې راپور کې.
د دمګړی د کابل په واتون د سوالګرو
قطر د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د میدان ښار په خاني خرواله ظریفه غفاری شپک میاستي په بهر کې لاستوګنې ورسته بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې ده. اغلی غفاری پر افغانستان د طالبانو د واکمنیدو پر مهال د تخلي په بهیر کې جرمني تکړواله شوې و. خدا چې وسوالې بیرته افغانستان ته ستنه شوې. په دې اړه د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
ما شعار پری خود او د عملی کار او مرسي لپاره خپل ول سره غلم د افغاني او اسلامي ارزښتونو پرانا کې د افغان میرمن د خون لپاره کار زموږ لمړی ټوب دی. ک په دې غیر سیاسي او د خدای د مخلوق د خدمت په لار کې حکومت ته زیان رسوي پروايي هم نه لرم.
اغلی غفاری لنړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو د فشارونو لپاره د میلیونونو بې وزله افغانان نه قرباني کوي. هغه وایي په اوسنۍ شرایطو کې د افغان خزو وینجو او بې وزله خلکو لاسنیوي تر بل هر وخت اړین دی او په خبره یې هم دې خبرې اړستلې چې بیرته افغانستان ته ستنسي. له ظریفي غفاری مو د هغې د امنیت د خوندیتوب په اړه وپوښتل. هغه په دې اړه وویل
تر اوسه خوندې ما د طالبان پر هغه وعدو می باور کړی چې ټول بهر میشته افغانانو ته یې بار بار ویلي چې له کومې ستونزې پرته د خپل هیواد خدمت ته راتلی شي. نو وګورو چې څه پیښیږي او دوی په خپل وعدو باندې څومره ولاړ دي.
مخکې تر دې اکثره طالب چارواکو په ټولو بهر میشتو او کډوالو افغانانو او آن د پخواني نظام په ټولو چارواکو په ځلونو غږ کړی چې بیرته د خپل هیواد ته ستانه سي. خو د آغلي غفاري هیواد ته په بیرته ستنېدو د تیر جمهوري نظام ځینو چارواکو نیوکې هم کړي دي. د افغان فلم پخوانی مشر سهرا کریمي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له ظریفي غفاري یې دا تمه نه وه او هغه یې تورنه کړي چې طالبانو سره یو ځای سوي. خو د ظریفي غفاري میړه په ځواب کې ورته لیکلي چې هغه یوازې د ولس د خدمت لپاره هیواد ته ستانه سوي. ظریفه غفاري د تیر جمهوري حکومت پر مهال په 2019 کال کې د میدان وردګو ولایت د میدان ښار ښاروالۍ په توګه وګمارل شوه. خو د نهو میاشتو په تیریدو له سیمه ییزو مخالفتونو او لانجو وروسته وتوانېده چې خپله دنده پیل کړي. په دې موده کې پر هغې څو ځلې وسلوال بریدونه هم وسول او آن دا چې په یو هدفي برید کې پلار هم ووژل سه، هغه وزنه چې کومې وسلوالې ډلې پړه نه ده منلې. ظریفې غفاري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لورې د نړۍ د زړورو ښځو جایزه هم ګټلې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکران په اودسی ښار کې د افغانانو د ملي کلتوري ټولنې مشر وایي یو شمېر افغانان له دې ښار وتي، خو یو شمېر نور هم په لاره دي، خو ډېر لا هم په اودسی کې بند پاتې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په اوکران کې د جګړې اور لا د افغانانو ګډمیشتي ښار اودسی ته نه دی رسیدلې، خو یو شمېر د خپلو کورونو پریښودلو ته اړ کړي دي. د اودسی ښار یو افغان استوګن خوشحال چې پولند سرحد ته د موټر مزل کړي، ازادي راډیو ته وویل
حالات خو بس دغه حالت دی چې 10 کیلومتر پیاده مزل دی، نور به موږ ورته پیاده مزل کوو، توکل په خدای چې څه کیږي.
د اوکراین په اودسی ښار کې د افغانانو ملي کلتوري ټولنه وایي یو شمېر افغانان له اودسی وتی، یو شمېر په لاره دي، خو ډېرې لا هم په ښار کې دي. د دغه ټولنې مشر جنت سبحان تڼي په دې اړه چې ولې دا افغانان تر اوسه په وتلو نه دي بریالي شوي، ازادي راډیو ته وویل
هغه څوک چې د اوکراین طبیعت لري او عمر یې د 13 تر 17 کالو دی، هغه د سرحد نه نشي وتلای، ځکه چې فرمان د رئیس جمهور دی، البته نارینه خزینه نه.
د نوموړي په خبره ډیری افغانان هم په دغه فرمان کې شاملېږي. اودسا د اوکراین په جنوب لویدیځ کې یو تجارتي ښار دی چې ډیری افغانانو هم پکې پانګونه کړې او د کاروبار خاوندان دي. ښاغلی تڼۍ که څه هم وایي په دغه ښار کې د استوګنو افغانانو شمیر هر وخت په یو حالت کې نه دی پاتې، خو په خبره یې د اوکراین له نورو ښارونو دلته ډیر افغانان اوسیږي چې تر 2500 پورې اټکل کېدای شي. مخکې د اوکراین په نورو ښارونو په ځانګړي ډول پلازمینې کیف کې هم د استوګنو افغان مسافرو او محصلانو د ژوند پاړه اندېښنې مطرح شوې دي. په دې کې داسې کسان هم شته چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د تخلیه په پروسه کې اوکراین ته تللی دي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخکې ویلي دوی د ټولو شته امکاناتو او اړیکو په کارولو سره هڅه کوي چې د افغان وګړو ژوند خوندي کړي. په چک جمهوریت کې افغان سفیر شهزاد ګل اریوبي هم ازادي راډیو ته ویلي وه دوی هڅه کوي چې اوکراین کې افغان کډوالو او محصلانو سره مرسته وکړي څو یو خوندي ځای ته ولېږدول شي.
و موریدل چې د اوکراین په اودسی کې لا هم یو شمېر افغانان بندې، خو ځینې بیا له دې ښار په پیاده تګ وتلی دي. نن پر اوکراین د روسیې د بریدونو 15مه ورځ ده، سره له دې چې پر روسیې نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي، خو لا هم د پلازمینې کیف پر سر د درنې جګړې د دوام راپورونه راغلي دي. بل لور ته تمه کیږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه پریکړه لیک د مسودې په اړه چې پر اوکراین د روسیې یرغل غندي اضطراري عمومي غونډه نن دوشنبه جوړ کړي. امنیت شورا پرون یک شنبه د غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې وه. د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې له 15 هیوادونو له ډلې یولسو د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د پریکړه لیک د مسودې د سپارلو په پلوي رایه ورکړه. روسیې دغه مسوده تیره اونۍ ویټو یا رد کړې وه. روسیې د پنجشنبې په ورځ سهار وختي پر اوکراین یرغل پیل کړ چې له امله یې د اوکراین له بېلابېلو ښارونو ډېر خلک کډې کولو ته مجبور شول. موږ د اوکراین وضعیت څارو او راتلونکو خپرونو کې هم تازه حال درکوو. اوس هم پام وکړئ د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د امریکا د خزانه وزارت نوې جواز چې په افغانستان کې سوداګریزه او مالی معاملاتو ته پرختیا ورکولې شي په دغه هیواد کې د نن لګړن مثبت خبرګونونو سره مخ شوی. د افغانستان مرکزی بانک مالی وزارت او سوداګری خونی داګام د افغانستان اقتصاد په بیا رغولو کې مثبت بللی او له امریکای د نورو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. د یادو ادارو په اعلامیو کې ویل شوی چې ورته ګامونه په سوداګریزو چارو پولي راکړې ورکړي او اقتصادي ثبات لپاره مهم دي. د امریکا د خزانه وزارت دوه ورځې وړاندې په افغانستان کې د سوداګرۍ او مالی معاملاتو د پراختیا په مخه نوې جواز صادر کړ. د امریکا د بهرنیو چارو خزانه وزارتونو ویلي دا جواز په دې هدف صادر شوی چې پر طالبانو د امریکا بندیزونه د هغو معاملو او فعالیتونو مخه ونیسي چې د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره ورته اړتیا ده. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره تورخم ته د یاد وزارت د سرپرست وزیر سفر زنډول شوی. په پام کې وچه نن د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي تورخم ته ولاړ شي او د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر مسایلو له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین مولانا ظهیر نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد سفر د تخنیکی ستونزو له امله د نن ورځې لپاره ځنډول شوی. نوموړي تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې افغان پلاوی به تورخم ته په خپل سفر کې د بندرونو د همغږۍ د کمیټې د رامنځته کولو، د بندرونو تاسیسات، په سیمه ییزو پیسو راکړه ورکړه او د جلال آباد او پېښور ترمنځ د بسونو د ورځني تګ راتګ په موضوعاتو له پاکستاني پلاوي سره خبرې وکړي. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر یو نوي افغاني شپېته پوله، یو یورو یو سل دوه افغاني دوه اتیا پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل اتلس افغاني درې اتیا پوله، یو سودریا دلوش افغاني شپېته پوله، زر ایراني تومان درې افغاني څلور دېرش پوله، زر هندي کلدار یو زر اووه افغاني او زر پاکستاني کلدار پنځه سوه پنځه افغاني.
لا خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونه په دې برخه کې مدته د افغانستان د قانونو په اړه یو مطلب چمتو کړی. د تیر جمهوریت حکومت ځینې پخوانی چارواکي په سنوي شرایطو کې د افغانستان د قانونو د خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. د تیر حکومت د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې د طالبانو په واکمنیدو نه یوازې د هیواد د قانونو ناقانونه کیندنه روانه ده، بلکه د خام مواد په توګه بهرنیو هیوادونو ته انتقال د افغانستان د اقتصاد لپاره ستر زیان هم دی. خو طالبان بیا وایي د مافیایي کړیو فعالیتونه بند دي او له دې وروسته د غیر قانوني کیندنو او انتقالاتو مخه نیول شوی. د غیر راپور کې زما همکار فیروزی عزیزی د افغانستان د قانونو وضعیت ته لنډه کتنه کړې.
د افغانستان قانونه هغه طبي زیرمې چې لامل یې د دغه هیواد د اقتصادي رغونې لپاره ورته هیله مندي سته. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې له طبي قانونو او زیرمو غني بلل کیږي. د دغه هیواد د تیر جمهوري حکومت پر مهال د قانونو په ځانګړې توګه مرمر او تالکو او نور قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو نړیوال شهرت وموند، چې په دې برخه کې د کیندلو پروسس، انتقالاتو او صادراتو سترې او منځنۍ پروژې هم د پلي کېدو په حال کې وي. خو اوس پر دغه هیواد طالبان واکمن سوي، د افغانستان د دغه لوړ ارزښت او زیرمو وضعیت څرنګه دی؟ د تیر جمهوري حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویان قدیر مطفی چې په دې برخه کې کلونه کار، تعلیم او تحقیق کړی، ازادي راډیو سره په دې اړه د نورو معلوماتو شریکولو ترڅنګ اندېښنه وکړه چې ګواکې په اوسنیو شرایطو کې دغه قانون د ناقانونه کیندنو او په هیواد دننه د پروسس د فرصتونو د نشټوالي له امله له لوړو اقتصادي زیانونو او ګواښ سره مخ دي.
هغه وخت کې هم بحث د غیر قانوني کیندنو مطرح و، اوس هم د غیر قانوني کیندنو بحث مطرح دی. که چیرې افغانستان منابع یا زیرمې په غیر قانوني شکل سره یا په خام موادو شکل سره نور هیوادونو ته ورکړل شي، له دې نه به تر ډېره زیاته مؤثر استفاده نور هیوادونه وکړي او تاوان به د افغانستان خلکو ته ورسیږي.
ښاغلی مطفی زیاتوي د تیر جمهوري حکومت پر مهال او تر هغه مخکې کلونو کې د افغانستان د قانونو لپاره له جیولوژیکي اړخه سروېګانې او څېړنې سوي. خدای وایي اوس دا اندېښنه شته چې هغه سوي سروېګانې څومره خوندي پاتې کېدای سي، ځکه په خبره یې اوسني حکومت کې په دې برخه کې د ظرفیت لرونکو او په کارپو خلکو کمی موجود دی. د دې خبره تال، کرومایټ، مرمر او ګڼې نورې قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو استخراج، همدارنګه د سیمنټو او نورو ساختماني موادو د تولید پروژې تر اسلاندې ویچه په دې ورستیو کې د هیواد د گاونډیو هیوادونو ترڅنګ د اروپا او امریکا ځینو هیوادونو ته صادرات کېدل. خغلای مطفی زیاتوي د افغانستان د اوسنیو سیاسي نامطلوبو شرایطو او د نړیوالو لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت نه پیژندلو لامل د ځینو هیوادونو لوري د افغانستان د قانونو خپل سر کیندنې او انتقالاتو ته لارې برابرې کړي، هغه څه چې طالبان ردوي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي د دوی د حکومتولۍ په پیل سره د ټولو هغو مافیایي کړیو لاسونه لړند سوي چې د افغانستان قانونه به ناقانونه کیندل او لوټل. د دغه وزارت ویان مفتي برهان ازادي راډیو ته وویل:
هغه مخکینی کم چې د معدنیاتو مافیایي کړي ولې هغه نور لمنځه تللی دي او هغه خود سرانه استخراج او هغه خود سرانه انتقالات نور بنسوي دي.
دا وی په تیر حکومت کې خلکو زیات خپل سر کیندنی کړي خو د دې لپاره چې دوی اوس د خام موادو په توګه انتقالات بند کړي خلک د سبت لپاره دوی سره شریکوي. ښاغلی برهان وایي د وزارت د اوس لپاره د قانون د کیندلو تر ډیر سوسیات وړي او سترې پروژې د طلبۍ ته وړاندې کړي او د نورو پروژو په برخه کې هم د تیر نظام د سویو قراردادونو له مخې له شرکتونو سره پر پلي کېدو یې کار روان دی. وړاندې تر دې د افغانستان د قانونو په ځانګړې توګه صنعتي منرالونه به نور هیوادونو د خام مواد په توګه انتقالیدل چې په دې سره به پر نورو هیوادونو کې افغان پروسس شوی قانون به د هماغه هیوادونو په نوم تر اروپا، امریکا او نورو نړیوالو هیوادونو رسیدل. خو د طالبانو د قانون او پېټرولیم وزارت چارواکي وایي د دوی لوري په تیرو قراردادونو کې درامنسته شوی اصلاحات لمخه د کیندنو ټولو شرکتونو باندې شرط ایښودل شوی چې باید پروسس هم په هیواد دننه وسی. خو اوس چې اکثره بهرنۍ ادارې او شرکتونه له افغانستان وتلي، آیا په اوسنیو شرایطو کې دغه شرکتونو د بیا پنګونې لپاره فرصت برابر دی؟ د اقتصادي چارو پوه ظریف امینیار وایي دا هر څه هغه مهال شونې کېدای سي چې په افغانستان کې سیاسي او امنیتي ثبات یقیني وي.
عموم کې متوسط المدت او طول مدت سرمایه گذاری ده، یعنی پانګه چونه په قانونو کې ډیر زر نتیجه نه ورکوي، به غیر لپاره ضرورت ده چې سیاسي ثبات لاسته راشي، بیا وشي کړی چې دغه سرمایه مسته راشي چې او میکانیزم ته جوړ شي.
ټاپی او مس عینک له هغو سترو پروژو دي چې که په افغانستان دننه یې د پلي کېدو لپاره فرصت برابر سي، افغانستان به له اقتصادي اړخه په پښو درېدلو هیوادونو کې حساب سي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې د افغانستان ثمرات، سره زر، مس، الماس، لاجورد، همدارنګه د طبیعي ذخایرو په برخه کې لیتیم او یورانیم، ګاز او تیل یې د نړۍ له لوړ کیفیته او نوعیت لرونکو کانونو څخه دي.
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. د روسیې او اوکراین د شخړې پر مهال افغانستان له یادمه باسي. دا د پاکستان ابزرور ورځپاڼې د یوې مقالې سرلیک دی. په مقاله کې راغلي پر اوکراین د روسیې یرغل او د اندېښنو چې ګواکې روسیه به ټولې اروپا ته یو سرخوږی جوړ کړي، د افغانستان له بشري وضعیته د نړیوالو پام بل لور ته اړولی دی. مقاله لیکونکي ویلي پر افغانستان بندیزونه او د پیسو کنګلول امریکا د هدف ته نه رسوي چې افغانستان کې یو داسې ټول شموله حکومت جوړ شي چې بشري حقونه پکې خوندي وي. د امریکا ولسمشر جو بایدن سمو د وړاندې یو فرمان صادر کړ چې د افغانستان د کنګل شوی 2 میلیارد شتمنۍ له ډلې 3.5 میلیارد آزاد او پات نورې د سپتمبر د 12 نیټې د پیښې قربانیانو د دعوا تر پای پورې وساتلې. د پریکړې د طالبانو او عام افغانانو غبرګون وپاروه او اوس د پاکستان ابزرور د مقالې لیکوال هم پر دې پریکړې نیوکه کړې ده. د مقالې په دوام کې راځي د امریکا له دې ډول اقداماتو طالبان نه بلکې عام افغانان متاثر کیږي. ګلف ټوډې په یو تبصره کې د جګړې ناخوالو ته کتنه کړې او لیکلي دي د افغانستان شل کلنه جګړه تازه پای ته رسیدلې وه چې د روسیې او اوکراین شخړه پیل شوه. ورسپانې د افغانستان د څلورو لسیزو جګړو ته په اشاره لیکلي دا یو واقعیت دی چې د جګړې له پیل وروسته هیڅوک نه پوهیږي چې جنگ به کله پای ته رسیږي. په اوکراین کې د افغانانو یوې ټولنې هم ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د افغانستان له جګړې دغلته د ښه ژوند په قصد تللي، خو اوس دلته جګړو راګیر کړي او نه پوهیږي چې برخلیک به څه کیږي. پر اوکراین د روسیې یرغل د تیرې پنجشنبې په ورځ پیل چې تر اوسه یې د شمیرو له مخې 150,000 شاوخوا کسان کډوالۍ ته اړ کړي دي. واشنگټن اگزامینر بیا یو مطلب کې لیکلي د شپږو میاشتو په تیرېدو امریکایي چارواکو هغه بریدګر مشخص نه کړ چې د کابل هوایي ډګر کې یې شاوخوا 200 افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل. مطلب کې راغلي ځینو بینومه سرچینو دغه بریدګر د داعش اړوند وسلوال عبدالرحمن لوګرای یاد کړی، خو واشنگټن اگزامینر لیکلي دوی ته دغه مسله نه د امریکا ملکی او نه هم پوځي او استخباراتي سرچینو تایید کړې ده. ورسپانې لیکلي د اگست په 28مه شوی برید کې په لاس لرلو توران عبدالرحمن لوګرای په بګرام زندان کې وو، خو کله چې طالبانو پروان ونیو نو موړی له زندانه آزاد شو. هغه مهال اسلامي دولت نومې ډلې داعش هم د بریدګر عبدالرحمن لوګرای یاد کړی وو. اوریدونکو اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو چې د خپلو سیمو د وضعیت په اړه مو ازادي رادیو ته پریخي دي.
السلام علیکم زه د سې سمات د شمنو د ګرمسېګم پیغام پیژم مې ځانې معرفت نشلی کوم چې د کمپیوټر تذکره د الکترونیکي تذکره ویش جته جره د سوالي مرکزونو ته هم ورغلی الکترونیکي تذکره ټول افغانستان کې تذکره.
المند ولایت څخه خبر کوم زادی رادیو کارتون سلامونه وای او پښتنه راځه چې موږ کوم څه کې د شبکې د سنگین ټول سوالي کې د المند ولایت کې د سنگین ټول سوالي کې د شبکې سم کار نه کوي موږ پښتنه دې سند په دې څه چې موږ سره هم کاری کې د تمر صدا شبکې جوړې کې څنګه نو درې موږ مشکل راحل کې
سمو غاګله ازادۍ رادیو نه اوري دولس نیمه بجې شوې وړاندې درته په خبرونه کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو. په دې بحث کې د اوکراین په جګړه او پر افغانستان اغیز سیلل کې ګیملمانه هم مرتبلل شوی کوربایز مو همکار احمد تکل دی هله دا چې دا بحث ووري خو اوس په مکرې لاندو خبرونه ده. د طالبانو د حکومت ویان وای په تصفیوي عملیاتو کې نه سړی تختون کې در 50 غله او د داعش ډلې شپږ غړي نیولې دي. د عملیات له څو ورځو راهیسې په کابل او څنګلورو ولایتونو کې پیل شوې دي. په کندوز کې یو باوري سرچینه وایي چې په خانآباد ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د چاودنې په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي دي. دغه سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي نن ازادۍ راډیو ته وویل چاودنه پرون مازدیګر هغه وخت شوې چې ماشومانو د هوان په ناچاو د مرمۍ لوبې کولې. په پیښه کې دوه نور ماشومان هم ټپیان دي چې ویل کېږي ټول د یوې کورنۍ غړي دي. په بادغیس کې د طالبانو چارواکي وایي چې روان میلادي کال چې دوه میاشتې کېږي په دغه ولایت کې په شری یا سرخکان د ماشومانو د اخته کېدو 325 پېښې ثبت شوي چې دا شمېرې د تیر کال پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي. تمه کېږي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه پریکړه لیک د مسودې په اړه چې پر اوکراین د روسیې یرغل غندي اضطراري عمومي غونډه نن دوشنبه جوړه کړي. او نن پر اوکراین د روسیې د بریدونو 15مه ورځ ده. سره له دې چې پر روسیې نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي خو لا هم د پلازمېنې کیف پر سر د درنې جګړې راپورونه ورکول کېږي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت د جګړې
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې اونیز بحث ته موزه احمد تکل هر کلی کوم. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې یو ځل بیا د اوکراین د جګړې او پر افغانستان د دې کرکیچ پر اغیزو خبرې کوو. روسیه د پنځشنبه پورې سهار وختي پر اوکراین یرغل وکړ خو د اوکراین دولتي ځواکونو او عامو خلکو د روسیې د پوځي اشغال پر وړاندې مقاومت پیل کړ چې تر اوسه روان دی. په دې ترڅ کې د اوکراین له بیلابیلو ښارونو ډیر خلک کډه کولو ته مجبور شوي او د اروپا په دې سیمه کې د یو بشري بحران ویره رامنځته کړې ده. د روسیې یرغل د نړیوالو له سخت غبرګون سره مخامخ شو. تمه ده چې نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په عمومي اضطراري غونډه کې د هغه پریکړه لیک پر مسوده بحث وشي چې پر اوکراین د روسیې یرغل غندي. امنیت شورا پرون د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې وه. په دې غونډه کې د 15 هیوادونو له ډلې 11 هغو د امنیت شورا عمومي غونډې ته د دې پریکړه لیک د مسودې د وړاندې کولو په پلوي رایه ورکړه. روسیې دا مسوده تېره اونۍ ویټو یا رد کړې وه. اروپایي ټولنې هم تېر ماښام له خپلې خوا د یو لړ اقداماتو خبر ورکړ. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا فان دیر لین بګه اعلان وکړ چې اروپایي ټولنه به د اوکراین وسلوالو ځواکونو ته د هوایی دفاع د سیستمونو د ټانک ضد وسلو مهماتو او د نورو پوځي تجهیزاتو د پیرلو لپاره میلیونونه یورو ولګوي. همداراز د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل د روسیې د هوایي شرکتونو د الوتنو پر مخ د دې ټولنې د هوایي حریم د بندولو پریکړه اعلان کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې اقداماتو په ځواب کې دفاع وزارت ته د اټومي مدافع د وسلو د تیارسۍ امر وکړ. روسیا د اوکراین د اشغال په خاطر د متحدو ایالاتونو، اروپایي ټولنې او برتانیا له بېساري اقتصادي بندیزونو سره هم مخامخ شوې ده. تر څو ورځو مخکې پورې موږ پر دې بحث کوو چې که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو څه به کیږي، خو اوس چې روسیې دا برید کړی نو په 15 دقیقې اونیز بحث کې پر دې خبرې کوو چې پر افغانستان سیمه او نړۍ د اوکراین د کړکیچ سیاسي او اقتصادي اغیز به څه وي. په دې بحث کې زموږ میلمانه دي د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای او پخوانی افغان ډیپلومات او سیاسي شنونکی عزیز الدین مارج. خو مخکې له دې چې د خپرونې له میلمنو سره بحث پیل کړو، د اوکراین په جنوبي ښار ادیسه کې د افغانانو د ټولنې مشر محمد عثمان په مستقیمه اړیکه راسره دی او هلته د وروستي وضعیت په اړه ترې پوښتو. انجینیر صاحب عثمان، تاسو اوس چیرته یاست او په اوکراین کې په هغه ښار کې چې تاسو وی په ادیسه ښار کې هلته څه روان دي او په مجموع کې په اوکراین کې څه روان دي؟
مننه پښتانه نه ستاسو او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه هم دا اوس د اوکراین د سرحدي ښار رنیب ښار چې د ادیس ولایت یو ښار ده او د رومانی دولت سره سرحد لري، د دې ښار په سرحد کې یم او غواړم د خپل فامیل سره رومانی ته واوړم. د اوکراین سرحد نه تیر شوی یم، رومانی ته نه یم داخل شوی، خو څو دقیقې بعد داخلیږم. حالات په اوکراین کې خورا زیات تشویش او اندېښنې وړ دي، خلک په ویره کې دي، خلک په ډېر لوی مقدار کې په کډه کې وي او په دغه سرحد کې چې ما سفر لرلو 3 کیلومتره د موټرونو نوبت وو او په 4 ساعتونو کې پیاده نفرو ته نوبت رسېدو او په 2 شپو کې د موټر کسانو ته نوبت رسېدلو. او په همدې ډول په بانکونو باندې نوبت ده، په تیلو باندې نوبت ده، په مغزو باندې نوبت ده، مغزونو کې اکثره خوراکي مواد خلاص شوي دي او نظامي حالت هم ورځ په ورځ خرابېږي. او دغه ښارونو کې چې تاسو هم یادونه وکړه، کیف، خیرسون، خارکوف، همداسې جنجالي ولایتونه لکه دنیسک او لوګانسک، په دې کې خورا سخت جګړه روانه ده، تمامیار جګړه روانه ده.
انجینیر صاحب عثمان، افغانان چې تاسو ورسره په تماس کې یاست او په دې ډله کې پخواني افغانان چې پخوا راغلي په اوکراین کې درسونه ویلي یا هلته میشت شوي دي، او هغه کسان چې په وروستیو شپږو اوو میاشتو کې یعنی په افغانستان کې د نظام له سقوط وروسته اوکراین ته راغلي دي، هغو سره تاسو په تماس کې یاست، د هغو وضعیت څنګه دی؟
بله، هو، زه د ادیس افغانانو سره هم 4 ساعته په تماس کې یم، همداسې د اوکراین د نورو ښارونو د اجتماعي ټولنو د سازمانونو د مشرانو سره او د سفارت سره هم په تماس کې یم. همدا اوس څو دقیقې مخکې د سفیر صاحب منور سره مې صوتي اړیکه لرله او د افغانستان سفارت په راس کې سفیر صاحب ولی منور هم د افغانانو سره همکاري کړې ده. یو زیات شمېر افغانان د کیف نه لوو ښار ته نقل کړي دي، همداسې د کیف او د خارکوف د اجتماعي سازمانونو مشرانو د افغانانو په انتقال کې مرسته کړې ده. همداسې موږ ډېرو افغانانو سره زه وروستی افغان چې په لګر کې د شپږ څلوېښت افغانانو جملې نه وروستی ښځې چې انتقالېدې، زه خپله شخصا ورغلم او پیسې مې د لارې خرڅ مې ورکړو. همدا اوس هم یو افغان ماته زنګ وهلی و چې د لارې پیسې نه لرلې، پیسې مو ورکړې، خپل زوی ته مې زنګ وهلو چې پیسې ورکړي. او افغانانو سره موږ په اړیکه کې یو، زموږ فعالین په اړیکه کې دي او یو بل ته لاس ورکوي. هغه افغانان چې په وروستیو څو میاشتو کې راغلي وو، د مهاجرت اسناد لري، دغه افغانان په سرحد کې پولینډ او رومانیا ته په ویاله ټنډه پرېږدي دي او مني.
مننه. یو پښتنه بل هم له تاسو نه کوم، انجینیر صاحب عثمان، چې افغانان او نور خلک ولې له لویو ښارونو نه تښتي په مخ پر رومانیا، مخ په پولانډ او نورو هیوادونو؟ هلته د دوی شخصي ژوند ته، کورنیو ته له امنیتي نظره د روسي ځواکونو لخوا خطر متوجه دی؟
خبره غواړم دومره واضح کړم چې مستقیم خطر دوی ته نه ده متوجه، ځکه د افغانانو نوم او د افغانانو دریز دلته د جنجال نقطه نه ده، بلکې خبره ده چې په جنگ کې راکټونه راځي او هغه راکټونه کېدای شي د مقابل لوري نه وویشتل شي او هغه په ړنده ډول په کور او په بل موقعیت باندې راولویږي او ډېر تلفات رامنځته کړي، او دا کار شوی د په کیف کې همداسې طیاره ولویږي او هلیکوپتر ولویږي، نو دغه تلفات به رامنځته کوي. همدا ډول هغه ټنکرونه چې د کومې منطقې نه تیریږي، لکه پرون چې دا کار وشو هغه چې ور واخلي، همدغسې دغه د تیلو پمپونه چې ور واخلي، دغه ډېر لوی خطرونه رامنځته کوي. همدا ډول اوکراین 15 اتومي بټۍ لري، خدای نخواسته که دغه ولګېږي نو دغه به یو غټ لوی ناورین هم اوکراین هم ټول اروپا ته رامنځته کوي.
ډېره زیاته مننه،
ټول په تشویش کې اچولې دي.
ډېره زیاته مننه انجینر صاحب محمد عثمان. قدرمنو اوریدونکو، په 25 دقیقې او نیز بحث کې مو د اوکراین په جنوبی ښار اډیسا کې د افغانانو د ټولنې د مشر محمد عثمان خبرې اوریدې. اوس ورزو خپلو میلمنو ته راغلاست وایم. د خبرونې میلمنه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای او پخوانی افغان ډیپلوماټ او سیاسي شنونکی عزیز الدین معارج دی دواړو میلمنو ته راغلاست وایم. پوهن صاحب ساپای، تاسو څه فکر کوئ چې د اوکراین اشغال یا پر اوکراین د روسیې یرغل د افغانستان لپاره مستقیم عواقب دي څه کېدای شي؟
ډېره مننه آن صاحب محترم، تاسې ته او ستاسې همکارانو ته او محترم معارج صاحب ته او ستاسې لار نه ټولو وطنوالو ته خپل احترامات سلامونه تقدیموم. دا چې جنګ د روسیې او د اوکراین جریان لري، او یا دا چې یرغل پر اوکراین جریان لري، او د افغانانو وضعیت به څرنګه اټکل کېږي، دا خو یو واضح خبره ده چې د هیوادونو ترمنځ جګړه کله چې شروع کېږي هغه کېدای شي چې دائما تر ختم د جګړې پورې صحنه په کنټرول د یو خوا کې نه وي. یعنی روسیه ادعا کوي چې مونږ نظامي تاسیسات له منځه وړو چې اوکراین لري، چې هغه یې تقریبا له منځه وړي به وي، او ملکي نفوس هم د هغې نه صدمه لیدلی شي، لکه څنګه چې زمونږ تاسې د محصلینو د افغانانو نماینده په اوکراین کې تشریحات ورکړل او خپل هم مخ په رومانی روان و. نو دا خلک کډې ته مجبوروي چې په ډېرې عجلې سره کورونه پرېږدي او ځانونه او سرونه او ژوند ته خپل نجات ورکړي.
سپای صاحب، مونږ پر دې باندې خبرې کوو چې د افغانستان لپاره په عمومي ډول د دې کړکېچ اغېزې څه کېدای شي؟
افغانستان هغه دواړو خواوو سره چې کومې اړیکې درلودلې، هم د اوکراین سره او هم د روسیې سره، دا خدشهدار کېدای شي. افغانستان باید خپل موقف په دې حالت کې اعلان کړي چې دوی دې جګړې پلوي کوي یا په دې جګړه کې بې طرفه پاتې کېږي، او بیا نو بې طرفي په جګړه کې پاتې کېدل خپل حقوق او وجایب لري چې هغه باید د دواړو په مقابل کې، هم د روسیې په مقابل کې چامنای کړي او هم د اوکراینیانو په مقابل کې چې دفاع کوي، دوی باید خپل موقف اعلان کړي.
سپای صاحب، د افغانستان حکومت سپای صاحب د طالبانو حکومت تقریبا خپل موقف اعلان کړی، دواړو خواوو ته د زغم سپارښتنه کړې، او د هیڅ چا په پلوي دوی په خپلو بیانونو کې، رسمي بیانونو کې څه نه دی ویلي. سوال دا دی چې په مجموع کې به په نړیواله کچه د افغانستان لپاره د دې اغیز کله اقتصادي پلووي او کله سیاسي پلووي دا به څه وي؟
صحیح خبره ده. هغه مرستې چې هم د سیاسي نقطې نظر نه د افغانستان د موضوع د حل دپاره او د تعذیراتو د کمولو دپاره د نړۍ دخوا یا غربي نړۍ دخوا یا اروپایانو د خو یا د امریکای د خو وځ چې وی دي هغه سپورټ د جنگ په موده کې روسیا دور همیشه مشي اداره ول اول چې خپل جنگ په موافقت په فکر کې بوي یعنی هغه مرسته د افغانستان د دې تکلیفونو چې وجود لري هم د انساني او بشري مرسته هغه هم قلت مومي او هغه سیاسي توجه چې دلته د جګړې لپاره ختم وي او په رسمیت پېژندلو د طالبانو د نظام وي دلته په افغانستان کې دغه هم مجهوله پاتې کېږي او فعالیتونه ورته ډېر سرعت نشي نیولی ولې چې د جګړې مهارول او دا نه پرېښودل دې بللي جګړې ته لاړ نه شي دا جهانیانو ته اولیت لري نظر دی یو هېواد یا زمونږ د هېواد موقف ته
مننه ساپای صاحب مارج صاحب ستاسو په نظر البته مخکې ښاغلي ساپی یادونه وکړه چې افغانستان ته به د نړیوالو پاملرنه د دې جګړې له پراخېدو سره کمه شي فکر کوئ چې کمیږي د افغانستان اهمیت ورځ په ورځ د نړیوالو لپاره راټیټیږي د اوکراین د جګړې له پیل سره
مننه زم تاسو ته تاسو حقیقي همکاران ته او ګران مشر استاد ډاکټر صاحب پوهان صافي صاحب ته زله کومې وړاندې کوم او همداسې اوریدونکو ته په اوسني حالات خو څنګه چې پوهان صاحب واضح کړه خبره بحران راغلی ده په سیمه کې او د افغانانو هم هلته کړي دي او د نړیوالو فکر او پام هم د اوکراین خواته ډېر زیات ده ځکه هغه مهمه مسله ده اقتصادي چارو کې او د سیاسي شناخت افغانستان کې دغه مسله اوس په حال ځنډلې ده یعنی غفلتونه چې وو او په بله په منفي جهت کې که موږ وګورو د افغانستان د اوسني دولت طالبان حاکم دي دوی بهرنۍ پالیسي نه لري او نه داسې قوي سیاست لري چې مثلا وکړی شي او نه داسې وړتیا په دې اوسني حالت کې لیدل کېږي چې دوی وکړی شي دغه بحران نه د حالت نه په خپل د منافع باندې ګټه پورته کړي ځکه اکثر ملتونه معمولا په بحراني حالاتو کې امتیازات اخلي خپلې پالیسیانو ته لري بهرني سیاستونه لري کولی شي دا کار وکړي متاسفانه موږ نسو کوي برعکس کیدای شي د حالت کې موږ قرباني هم ورکوم په دې سره د شرق او د غرب مسله ده امریکا هڅه کوي چې مثلا تهدید بیا هم روسیې ته جوړ کړي یعنی کیدای شي چې هغه دلته بعضې توریستي ډلې ته پله لکه داعشان او القاعده او بعضې مسایل راوړي مرکزی اساسه خطر جو کې انصار الله ډلې ته د عبد الله نوري ډلې ته
یعنی تاسو وایي چې د یو انتقامي اقداماتو په ترڅ کې په منځنۍ آسیا او د روسیې په جنوب کې تروریستي ډلې فعال شي او پراخ شي د هغو فعالیت
بالکل دغه د اوکراین جګړه ته پیل شوې ده د انتقام د سوریې باندې پیل شوې ده ځکه امریکا غوښتل قطر نه تر عراق ته او پایپلاین جوړ کړي او ماسوی باسي د سوریې نه مدیترانې ته چې اروپا ته سپلای وکړي په اسلام باندې هغه هوټل او دا ورسي نو ساخلین دوام د روسیې او اوس نو نارت ستریم 1 نارت ستریم 2 پایپلاین مې په جرمني ته تطل دغه یو مشکل جوړې ده سوریا کې پرې نه کوم مثلا روسیې
ظاهرا د اوکراین د جګړې علت د روسیې لخوا لک تر لګه د ختیځ پر لور د ناتو د نفوس پراخیدل بلل شوی دی نه مثلا منځنۍ ختیځ یا د نور مسایل چې تاسو یاد کړل
دوی خو د بغوای بنیاد ته لار سوري شامل تا ده که په سوریه کې دوم داخله نو کړه به نن انتقام ده صدا کارونه بل کې در مثلا اوکراین بنو ولم ساو چې لاسي ته دی اروپا ته نو تو دې مسایل ته
په هر صورت ماري صاحب هغه تاسو مخ کې یادونه وکړه چې یو ښه فرصت دی د دې لپاره چې طالبان له دې بحران نه استفاده وکړي هغه ګټه چې طالبان له دې فرصت نه اخیستای شي هغه به کوم فرصتونه وي
همدغه مسله به وویل ځکه پوتین او روسیه هم بې تفاوته بیا نه پاتې کېږي د امریکا مقابل ته او تهدید جوړوي چې زم راځم ګرم اوبو ته مسله هغه سیمې چې امریکا خپل حریم فکر کوي لکه پاکستان هند خوا دا خوا بیا هم بیا ترانزیت لري افغانستان ته نو که چیرې افغانستان وکړی شي متوازن سیاست نه ګټه واخلي دا د افغانستان دغه منفي مسایل ته موږ ګورو ته مثبتې بیا دا ده که کله دوه اربابان خپل منځ سره جوړ دي اقامت څوک غوره پام نه کوي مانه که چیر دي سره مخالفي بیا لري او دقان نازي نو په دغه وخت کې موږ د سیاست ټول لري توازن سیاست یا لهرې و نه ګټه پورته کو دي وسکر پکړ دي موږ کوي سم اصلا روسي ته پلاي او ولي ګټ نو امر کوله کړه د پاکستان مشر عمران خان دا چې ورغله خپل داډ اتنانه ورک په امتیازات د پر ورغه دي موږ کوي سم سیاست وکړي سم نور منتظرات لري وګوره کوي چې د موږ لارنه امریکا ته تدې جوړته موږ امتیاز ځکه او یا کولای شي امریکا نه بیرته موږ امتیاز واخلو. متاسفانه مول ته موږ دا سیاست نه لرو، موږ د دې لپاره چې روسیا له امریکا نه انتقام اخلي لابراتوار موږ او امریکا سل په سل ته ډله تپلې رالیږي، ام چین ته تادي جوړي، ام ایران ته جوړي، ام روسیې ته تادي جوړي. متاسفانه دغه مشکلات دلته موږ ته راځي.
مننه معرش صاحب. پوهان صاحب ساپای فکر کوي چې افغانستان یا د طالبانو حکومت که هڅه وکړي چې د روسیې له بلاک سره نږدې شي په دې کې به یې ګټه وي، او کدا چې خپل د ناپیلتوب موقف وساتي او کدا چې له لویدیځ سره ځان نږدې کړي، په کوم یو کې د افغانستان ډېره ګټه ده؟
کولای شي د افغانستان اسلامي امارات مشران داسې یو موقف په افغانستان کې غوره کړي چې نه د امریکې سل په سلو کې پلوي وکړي په دې جګړه کې، او نه د روسیې، او لکه څنګه چې یو نیکخواهانه نظر اوس څرګند کړی چې غواړو چې دوی خپل مشکلات د خبرو د لارې نه حل کړي، دې باندې ټینګ ودرېږي. بېطرفي په جګړه کې اختیارول هم شرایط لري، او هم د شرایطو ساتل غواړي، او هم د خپل بېطرفي د اعلان کولو نه وروسته د هغې تقویه غواړي. که یو هېواد د دوه هېوادو د جګړې په منځ کې بېطرفي اختیاروي مګر د بېطرفي نه خپل دفاع نشي کولی، په طور د مثال که امریکا قهرن جبران رانونه وجود افغانستان د هوایی قلمرو نه استفاده وکړي، باید چې دومره قوي اوسي د اسلامي امارات او چې دوی جنگي الوتکې چې په اجازه راننوتلې دوی وپرځي. که دا ونشي کولی نو بیا مجبور دی هغه مملکت بل چې د امریکا د قهر لاندې قرار لري و افغانستان حاکمیت ته هم نظر ونه کړي او خپلې حملې د دې لارې نه د دښمن مقابل کې پرمخ بوځي. نو فکر کوم چې لومړی وظیفه د اسلامي امارات به همدایي د دواړو هېوادو جګړو کې مخکې دی چې جنګ وسی شي، جهادي جنګ شي، چې دوی خپل ځان دننه په ملي سویه باندې قوي کړي، د خپل د خلکو سپورټ په مجلس کېږي، په یوځای کېدو کېږي، په اعلانولو کېږي، دا حاصل کړي چې دوی ورته مخالفین خصوصا وایي چې ملي مشروعیت نه لري، د دې کس کې تلاشو کې ځان قوي کړي، ځانو خارجي اړیکو کې کولای شي خپل بېطرفي هم وساتي.
بله. او مارچ صاحب، اوس مهال افغانستان سره زیات اقتصادي مرستې چې په اوسني حالت کې افغانستان زیات ضرورت هم ورته لري، دا اکثرا لویدیځ هیوادونه کوي. که په صورت کې لکه تاسو چې سپارښتنه کوي که د افغانستان حکومت له روسیې سره نږدې شي، دغه نړیوالې مرستې به پې ونه درېږي؟
که چیرې روسیې سره نږدې شي، خپل روسیه هم کېدای شي افغانستان سره، چین هم کولای شي مرستې ورسره وکړي، او اوس هم نړیوال دغه پیمانه چې مرستې افغانستان ته ضرورت یې نه کوي ډېرې زیاتې، منتها هغه مرستې چې کېږي هغه نه درېږي. ځینې سترې چیریتي یا مثلا د څو ټوې دغه د مرستو موسسې چې په دنیا کې دي، دوی پالیسي هم داد او بودیجه په دې اکمن لري، ځکه هغوی سره هم دغه دنیا کې نور هیوادونو سره مرسته کوي.
تر اوسه پورې هغه مرستې چې چین اعلان کړي یوازې 1.3 میلیون ډالر داسې یو شی و، په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو له لارې همدې لویدیځو هیوادونو 200 میلیون ډالره مرسته تر اوسه پورې رالېږلې ده افغانستان ته، او نور مرستې هم را روانې دي. نو څنګه یې مقایسه کوي دا دواړه تاسو؟
لا، منظور مې دا ده چې په نړۍ کې چې دا بعضې موسسات دي یا چریتي ادارې دي چې مرستې کوي، دوی اوازي او سیمه کې تشکیل شوي چې هلته ضرورت ده، لکه افغانستان کې ضرورت د پالیسۍ له مخې هغوی مجبور هم دي چې دا مرستې وکړي، بیا دوی منده هغه دنیا د بودیجه چې ورکول کېږي هغه بیا پرې درېږي، هغوی خپل پروګرام مخې ته بیایي که پر حالت مند دي. یعنې په دغه وخت کې موږ که وکړسو یو سیاست جوړ کړو موږ له روسیې او چین سره، د دوی مرستې هم که موږ سره زیاتې شي دا موږ په ګټه باندې ده، او معمولا موږ ته ډېره زیاته تاوان چې په سیمه کې کړی ده غرب موږ ته کړی ده، غرب موږ سره همیشه جګړې کړي دي، موږ سره هغه کومه د موږ خاوره قیچي کړې ده، بدبختي موږ سره وستلې ده، مګر موږ سره روسیې یا چین دې هېوادو سره چې کله موږ لیدل شوي موږ سره په رښتینې باندې مرسته کومکونه کړي دي. دلته که اوس موږ یو سیاست وکړی چې نه غرب خفه کړو نه مثلا چین روسیه، دمنګ مادنو ته دمنګ ترانزیت لار ته دمنګ ونټوب د سیمه په لحاظ باندې دوی موږ ته ضرورت هم لري. له دغو ضرورتونه موږ ته امتیاز که موږ استفاده وکړی سو، یعنی بیا په هغه وخت کې موږ کېدای سو آباد سو. هغه که موږ دا رقم سیاست ولرو چې پالیسي معلومه نه وي دقیقه، نه د غرب سو نه د شرق سو، په دغه حالت پاتې کېږو. لابراتوار به یو، هر څوک برازیل ته به خپل انتقام به اخلي، امریکا به هم راځي، روسیې سره مشکلات په افغانستان کې جوړېږي، روسیه به هم سره د غرب سره نښلي. مشکل په افغانستان کې یعنی په دې کې ایران او چین دین به تفاوت نه پاتې کېږي، لکه دا څلوېښت کاله چې جګړه وه دغه حالت به دوام لري.
بله مننه سپای صاحب، ستاسو په نظر افغانستان کې د یو بلاک خواته او په خاص ډول لکه څنګه چې معارج صاحب وایي د ختیځ د بلاک خواته ورنږدې شي یا تمایل وښیي، په داسې حال کې چې د هغو لخوا تر اوسه پورې هیڅ ډول بشري مرستې هم نه دي شوي له افغانستان سره، په دې کې به د افغانستان ګټه وي که په ناپیلتوب کې؟
زه خو فکر کوم چې که بیا وایم همدا چې نه دا ناپیلتوب اعلانول د طالبانو هم په جګړه کې د دوو قوتو مشرو قوتو د جهان چې سوپر پاور دي، دې معنا نه لري چې دوی به بیا د یوه خوانه هم مرستې نه اخلي. چین قراردادونه لري دلته په افغانستان کې، مرستو پیمانونه لري، هغه باید چې دوی پر مخ بوځي، او که دوی خپله پالیسي همغه مثبته بېطرفي وي چې د هیڅ هیواد په ګټه دوی موقف نه نیسي، نو بیا بهتره ده چې دا نږدې هیوادونه چې هم روسیه ده هم چین ده، د شرقي بلاک پخواني هیوادونه دي، دو سره خپل اړیکې نه یوازې وساتي بلکې قوي کړي. مګر دومره تمه د جګړه په وخت کې نه کېږي چې روسیې نه اوس موږ دومره مرستې توقع ولرو چې تر اوسه یا کمې کړي یا نه دي کړي یا سر یو څه سره خوځولی چې اوکراین سره په جګړه کې او موږ دښمن ورته نکویش نه کوو یا غربي هیوادو ته څه ونهشو ویلی څه ونه وایو او دوی نه د مرستې توقعګا هم ولرو. او همدارنګه اروپایي هیوادونه دي لکه څنګه چې معرض صاحب وفرمایل، هغه نړیوالې مؤسسې که د بشر مؤسسې دي که د سرابیاشي دي که د سازمان د هفو بین المللي دي، هغه ټول د نړیوالو پرنسپونو تدبیق په افغانستان کې هم د جګړه مارو خواره هم غواړي او خپله د افغانستان د خلک او امارت نه هم غواړي. نو غربي نړۍ په دې وخت کې موږ ورسره ځان نه شو نږدې کولی، ولې چې د عبارت د تاسیسېدو نه را په دې خواته دوهم ځلي غربي نړۍ مخ اړولی او تر اوسه موږ ته زیانونه رسولي د ګټو پر ځای. که دوی خپل روش د افغانستان سره اصلاحي نو موږ به دواړو خواو ته پوزیټیو شو، مثبت اوسو، مګر تله به هم درنه خپل شرقي سوپر پاور وتړئ.
مننه. یوه وروستۍ پوښتنه په دې خاطر چې د خپرونې وخت مخ په خلاصېدو دی، یو سوال تاسو دواړو ښاغلو ته زه وړاندې کوم. آیا د اوکراین جګړه به په نړۍ کې د یوه نوي نظم یا نویو جوړښتونو باعث شي؟ په دې کې به د افغانستان ونډه څه وي؟ لومړی تاسو مارج صاحب یوه دقیقه لطفا، او ورپسې ساپای صاحب تاسو.
بلکل، د خدای وایم چې په دنیا کې دا تغییر اوړي چې اوس بېرته دنیا دوه بلاکه کېږي، یعنی روسیه خپل طاقت خپل دریځ او خپل ځایګاه په نړیواله کچه باندې تثبیته کړله، اما افغانستان فلحال تر هغه چې خپل افغانان طالبان یو معیاري او ستاندرد حکومت جوړ نه کړي، یو ملي مشروعیت وانخلي، قانوني مشروعیت پیدا نه کړي، و د افغانستان ته به د افغانستان به ونه شي کړی چې کومه ګټه پورته کړی شي له دغه حالت نه.
مارج صاحب، وبخښئ، مخکې له دې چې سپای صاحب دې سوال ته ځواب ووایي، د روسیې اقدامات په اوکراین کې تقریبا د ټولو نړیوالو لخوا سخت غندل شوي دي، څنګه تاسو فکر کوئ چې روسیې خپل ځای پیدا کړه؟
یعنی روسیه خپل طاقت وښوده. پخوا داسې فکر کېده چې په دنیا کې تنها یوازې امریکا ده او غرب ده او هر څه کولی شي، طاقت سوپر طاقت به دی. نن سبا یو تعدید ورته جوړ شو چې نه، دلته روسیه موجوده ده، د روسیې په حریم کې به غرض نشي کاته. دوی اختار هم کړی چې ناتو دې بېرته 1991 کال ته لاړه شي، یعنی هغه هیوادونه چې د پخوا د وارساب سره غړیتوب یې درلودل هغه به بېرته پرېږدي، او نور هم داسې اختار ورکړه چې هغه سیمه چې پخوا د وارسا سره په 1955 کال کې دا پیمان جوړ شوی و هغه سیمه مداخله بد ونه کړي، یعنی د خپل افتاب دنیا کې لوی غټ تغییر او لوی انقلاب منځ ته راوستلی.
مننه مارج صاحب، له تاسو نه سپای صاحب ستاسو نظر. د نوی نظم نوی نړیوال نظم
په بابت غواړم چې په دې وخت کې د نړیوال زمره د دوهم جهانی جګړې د شروع نه تغییر کړی دی چې هغه ورځ اوس نه دی چې هیټلر اعلان وکړي او هیوادونه ورسره ودرېږي او د جهان حکومت هغوی ته په لاس کې ورکړي او خلک ورپسې ودرېږي. اوس نړۍ ټوله هوښیاره شوې ده. روسیې پوتین یو کال مخکې اعلان کړی و چې مجبور یو چې موږ دوهم قطبي کېدلو ته بیا جهان سا وکړو. نو که دا شی عملي کېدل یو د دې لپاره دی جګړو ته دوام ورکوي د خپلې جغرافیې نه د باندې هم واضح خبره ده چې جهاني قطبندګانې دې په مقابل کې جوړېږي چې په هغو کې به بیا دا واړه هېوادونه لکه موږ چې په منطقه کې یو یا نورو منطقو د اروپایي او امریکایي کې هم دي دا به سره خپل طرف معلوموي او یا به بېطرفۍ غوره کوي چې هېڅ شی تر هغو پورې
تیره زیاته مننه. 25 دقیقې اونیز بحث کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای او پخوانی افغان ډیپلومات او سیاسي شنونکی عزیز الدین معارج و چې د اوکراین د جګړې او پر افغانستان او سیمه د دې جګړې د اغیزو په اړه خبرې کولې. تر بیا د خدای پامان.